اینجا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
السلام علیکم لاس بجیشوی د ازادۍ رادیو د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام تاندې څنګه او د ازادۍ میل مخ پریږي خو لمړی په موکړی خبرونه ته د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک TTP د پاکستان د پاوز هغه ادارات کړي د چوي په دې هواد کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان لپاره لپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نو موري د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وو. د طالبانو د حکومت د دفاع رات ویان د سرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لري بللې دي. عنایت الله خوارزمی بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پاوت سترکلک امنیتی تدابیر لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتی ادارو کمزوري او یاله بریت کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو د حملو ادعا رد کړې ده. محمد خراسانی پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی جنګیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتی ځواکونو او پاوز حمله کوي. د طالبانو د حکومت ویان وی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه واره شوې ده. زبیع الله مجاهد بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. خغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمو څخه د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کوي چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو پر ضد د کمپاین پر مهال لمینځ وړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې کله دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $60 کیږي جریمه بشي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره با بیزه وګنی او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابر شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو محدودیتونه وضع کړي و چې شپاره سوخارونو ته د افغانانو د تلو مخنیوي او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت هم پکې شامل دي. که څه هم ایرانی چارواکو لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي خو د راپورونو له مخې شاوخوا 3,000,000 افغانان لا هم هلته اوسیږي. د دې خلکو لویه برخه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هلته اړولي او اکثر یې د اوسېدو اسناد نه لري. اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې د جنوبي ښار رافه په مهمه سرحدي برخه ولکه ټینګه کړه. سپینې ماڼۍ د اسرائیلو دا اقدامات محدود پوځي عملیات بللي خو د کار دا ویره رامنځته کړې چې اسرائیل ښایي هلته پراخ پوځي عملیات وکړي او په دې توګه به له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې خبرې له خطر سره مخامخ شي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې له مصر سره د رفاه د سرحد او نورو لارو بندېدل به د غزې تړانګې ته د بشري مرستو رسول له خنډ سره مخامخ کړي. ملګرو ملتونو پخوا له ویلي و چې د غزې په تړانګه کې بشپړه قحطي راغلې ده. او د اوکراین د استخباراتو اداره وایي د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د قتل هغه د سیسه شنډه کړې ده چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره تړلو د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. کیف پرون د مې په 8مه وویل د ایجنټانو چې په دولتي ګارد کې دنده درلوده. همدارز د اوکراین د استخباراتي ادارې SBU مشر وسیلی مالیوک د پوځي استخباراتو مشر کریلو بودانوف او نور جکپوري اوکراینی چارواکي هم پنهخه کړی وو. د خبر وروسته له هغه وخت کول کیږي چې د شنبه په ورځ د روسیې د کورنیو چارو وزارت وویل د ولسمشر زلنسکي، پخوانی ولسمشر پیترو پوروشنکو او د اوکراین د ځینو نورو چارواکو پر ضد د جنایي څیړنو دوسیې پرانیستي او هغوی د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ما مازوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وا ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي، وایي چې د کانکور د ازموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د مازوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټر انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له امله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلی سو، تاسو ما مازوی دی رشتہ رشتہ ویلی، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلی ده، ته دا مټه قدمه انتخابه وه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیل ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وړو نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخو ته ورسیږي، خپل خوخو پانځي ووي. په افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بې شکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسېږي، موخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې پراته راتلونکو کې دوی لاغنه ګټه مې سپورته کولای. دوی به په ژوند کې د بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي. هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغو ته امتحان ورکړي او خپلو هغه راتلونکو موخو ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وایي دا چې دای خپل د خپل خوښي وړ پانځه ته نه دی پریښودل شوی بد خاطره ورنه لري. لامدې واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په پاکه باندې رشته ویلې. لکه د فامیل لپاره په سب هغه نه و چې تر دا هغه رشته وایي دا وایي رشته ته خپل دا هغه نه یې کنه ځاوتې نه دبل چا په ځاغ باندې وایي یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکیږي. په نو ورته دا هغه د ځوانان لري خپل طبیعت لري پری دي کوم رشته ځاوتې ما خپل په ځاغ باندې وایي ځاغ باندې مشکلات کې راځي. 50% نه نو هغه شرط نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ما خپل په ځاغ باندې چوي وایي ازو ته وایم چې انجینری وایي بس لاګه دا چې ما خپل شاو را چار چوي وایلي روزانه ورته ما چې تکړه چې درسونه دی وایي ځوانې کې دومره توجه نه دی درس ہوتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان وردی کاش چې مې دا درس ویلای وو.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوخي وړ تحصیلي رښتا و نشته کړي، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسېږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکو عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و. کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس وو، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای. نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوق پوهنځی مې خلاص کړل په موافقت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 2 کاله څه باندې 2 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زمونږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله، که در تو وایي چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پانځی وایي که دغه خوښه یې که نه یې خوښه. اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خاله که مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا وه چې کېدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځی یا هغه رشتې چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځی انتخابل به ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. یو کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایئ؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ یې دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک. البته د موجوده امکاناتو ته په کتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدا چې د تحصیل رشته پسر نه وي، په ډیر سختۍ سره مخکې بیای. لن موري سره مو مارکه کړي په ګاډۍ سره وره
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی، او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې که ډیر مالی دلی دی زه داسې وایم چې که ځوانان پریښودل شي خپلې خوښې پوهنځی ته او په خپله خوښه پوهنځی انتخاب کړي د دې راتلونکی ډیر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده، زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشتې نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړم، ما وترنری ویلې وه چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې، دا بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وی چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده وی چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده، یوازې د حقوقو سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې دفتر کې کار کوي، د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم، د ما مشر زوی د طب محصل دی، نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه، چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی، نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه، دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پوهنځی وایم. نو زه د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فلن زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزده کړی کړی کډارت وایي چې ولې موزوی دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي او بلک عموما د نورو کورنیو په اړه خبرې راته وکړي، ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي، هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډیره مهمه برخه ده؟
بله، متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب وه، هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو، دلته به تا ته امکانات برابر کړو، ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلا لګیا یم، استاد یم، زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي، ورور یې ونه کړي، د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي، ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي، اوس همغه پوهنځي کې دوی دي، د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یا پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې د پېستلو تر اوسه پانتون نه دی شروع کړای یا پانتون هغه پانځه یې غرشته نه دی انتخاب کړي، ټول ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوی کا، خپل د دې جوګشي او دوی خپل توانایي باید دلته وخی او په ډیر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، غوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی په قانونیکي باید وته ووایي او خپل دلخوا فهنځي انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پنزی تا مغا بوایی. دیمو یو دیر با استعداد یو خپلوانم دی چه ماشاءالله استکنه انجینر دی، دا چلور زله دی کانکور پی امتحان که امتحان ور کرد خپل دلخوا پنزی چه انجینری وقتی تا کامیاب نشو، پینزم زل کامیاب شد نگرار فانتون انجینری نفارغ شو، ماشاءالله استکنه انجینر دی، یو تک با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پانځای په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پانځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپل یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فل حاله محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقع شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د نه دی وبل غړي په وختنم دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالات سره ځان عیار کړی او همغه رشته بس پړه کړی، کچیر وخت یاری وکړه کېدلای شي ممکنه ده د مو د کورنۍ داسې غړي هم شته چې هم زمان یې دوی په هنځي ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاری وکړي چې وظیفه واخلي ورسته د وخت اوس شرایط د تعلیم او د تحصیل ډیر اسانه شوی دي نسبت په خوکلونو ته، نو کولای شي بل رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تیروي، د موږ هیواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډیر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي، او یوازې په خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډیر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپل زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او ول روغ کورنۍ ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښي وړ پانځای ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي، دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغه فرصت نه استفاده وکړي او دی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه فهمه ولر شي، یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ومه، زه تکړه ډاکټر ومه، زه تکړه اقتصاددان ومه، زه تکړه قاضي ومه، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست ومه، څه شی باید وم؟ دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او کدا سی و نکړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهد نه وي، د موږ ټولنه به یو ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره. نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره. درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره. زمون کم د محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کې خل څنګه، حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کې خل څنګه څنګه څنګه. مد ده انسان لفرختون تا پس وکړه، دون تا پس وکړه. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران. دان په کشکا غزبان ده خرچی کې خلق څنګه، وای څنګه وای څنګه، وای څنګه څنګه څنګه،
آزادی ملمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د آزادی ملمه مونن یو لیکوال، څیړونکی او شون کړي هر موقع چې ترلاسه کړې زده کړې کړې او هر ځای چې تللې ځان بوخ ساتلې او دا د لڅو لسیزو راهیسې کار کوي. نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په یو ستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي. ما لومړی ورڅخه وغوښتل چې د خپل ژوند په اړه راته ووایي، چیرې زیږېدلی او لوی شوی دی. ده وویل:
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زما نوم شهسوار دی، تخلص مې سنگروال دی، د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او یو سیمه ده چې نیازي نومیږي او د نیازیو په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د